کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې تای روشان سره دی. د دې مجلې په سر کې به بیا هم د ووري چې د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانستله. دا نور مطالب وروسته ووري. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه و.
د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شوه. یوناما په ننګرهار کې د خبریالۍ وجنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه وتړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستې مراسمو ته له لرې واټنه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنه پټلې د آسیا په لوی وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره اغیزناکه او ارزانه لار ده.
تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلې په ازمایښتي ډول هرات ته 500 ټنه سیمنټ وارد شول. یوناما په ننګرهار کې د خبریالۍ او د بشري حقونو فعال ملالې میوند وژنه غندلې. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. ملالا میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه، نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان دغه پیښې سخت خواشینی کړي.
هغه څوک چې د مریال د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
بېلابېلو نړیوالو ادارو او افغان حکومت دغه برید غندلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبرې په ډېرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلي کولی. تر اوسه د ملالې د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. بلورته په کاپیسا کې د بشري حقونو فعال سارا سیرت د جرمني فرانسې د بشري حقونو مډال ترلاسه کړ. په کابل کې د جرمني سفارت پر خپل ټویټر پاڼه میرمن سیرت زړوره فعاله بللې او ویلي دي چې د بشري حقونو نړیواله ورځ په مناسبت یې دا مډال ورکړی دی. سارا سیرت چې د ځوانانو د پارلمان غړې ده، له 2 کلونو راهیسې کاپیسا ولایت کې د مدني فعال په توګه فعالیت کوي. نوموړې تیرو پارلماني ټاکنو کې ولسي جرګې ته نوماندی هم وه، خو د بریا رایې خپلې نه کړې. هغه اعتراض کوونکو چې د افغانستان شمال کې له تښتونکو دی و ماشوم د خوشکېدو غوښتنه کوي، نن 2 ساعته د اقینی سوداګریز بندر وتاړه. د عبدالروف په نوم دا 9 کلن ماشوم څه باندې 40 ورځې وړاندې د مزار شریف له ښاره ناپېژنده وسلوالو وتښتو چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. 200 اعتراض کوونکو نن فاریاب کې دغه ماشوم د ژر تر ژره خوشکېدو غوښتنه وکړه. د بلخ چارواکو د همدې اونۍ په پیل کې وویل دغه ماشوم ژغورلو ته یې یوه ځانګړې امنیتي ډله ټاکلې. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د برېټانیا صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د برگزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا وون دیرلین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. له برگزټ وروسته سوداګریز تړون په اړه مخالفتونه په 3 برخو پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدې د ادارې کولو پر څرنګوالی دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه کې پای ته رسیږي، خو د دواړو دغو هیوادونو د برېټانیا او د اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ د دوام لپاره داسې وتړون ته اړتیا ده. ټاکل شوی بلاروس د دسمبر میاشتې له شلمې وروسته خپل ځینې ځمکني سرحدونه د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف وتړي. چارواکو ویلي پر دغو پولو به یوازې هغو کسانو ته د سفر اجازه ورکوي چې کار یا زده کړو ته روان وي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به څومره وخت دوام وکړي. دا اقدام داسې مهال د خلکو د تګ راتګ په وړاندې یو خنډ بلل کیږي چې دغه هیواد کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه روان دي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 35 یورو ورکوي. ګوګل بیا په یو بیان کې ویلي دوی د انټرنیټ د کارونکو د لومړنیو اطلاعاتو ثبت او د هغوی واضح کنټرول ته ژمن دي او په خبره یې فرانسې د دوی پر دې کار سترګې پټې کړې. کوکیز په آنلاین بنا د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د کابل او یو شمیر نورو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې 2 درجه 8 ټیټه منفي 2، هرات کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 5 ټیټه منفي 1، مزار شریف هم اسمان نیمه وریځ اټکل شوی د تودوخې 2 درجه 6 ټیټه 1، کندهار کې هم اسماني موریز ده د تودوخې 2 درجه 2 او بل اخر جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي د تودوخې 2 درجه 1 اټکل شوی ده.
دوستانو د ازادي رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د هرات خاف ترمنز د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنز رسمن پرانستل سوه. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبریالي ملال میوند وژنې په کور دننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې داسې ویلو:
سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېږي. شي
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسېدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات لري. دا چې د موضوعات څه دي په همدې مجله کې وګورو. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خاف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول نن پرانسته. په دغه آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د دې پروژې په پرانستې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پر دې سپدل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنځشنبه د افغانستان او ایران د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسما پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. ویل چې دا پرانسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. ښاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دواړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلېدل د دې ښکارندوی کوي چې دواړه هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تنسیل کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وستې تستری پروژې تراهان
د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون سفر تک راتګ وکړي او د 10 میلیونه ټونه خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خاوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران د دغه ریل پټلۍ 3 برخې جوړې کړي او یوه برخه چې 50 کیلومتر کیږي د افغانستان حکومت به جوړ کړي. د یادونه ده چې د غریل پټلې 225 کیلومتر اوږدواله لري چې 25 کیلومتر د افغانستان په خوره کې د نن چې 15 میلیون ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلې څلورمه برخه چې افغانستان به جوړ کړي د ایتالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلې افغانستان د ایران ترکیه لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې د نن هم د ولایتونو د نښلول لپاره د ریل پټلې د جوړېدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلې د جوړېدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډېره مهمه او ارزښت لرونکې ده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسیون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسیون په ژر جوړېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري. زموږ خلاصه د رادیو اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي جلال آباد کې د وژل سوي خبريالې د قتل د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي. ملاله میوند نن سهار شاوخوا 8 بجې په داسې حال کې چې دفتر ته پر لار و د نامعلوم وسلوالو په ټزو وژل سو. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. خو د ملاله میوند کورنۍ او ځایي خبريالانو یې د عملینو د نیولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال د سهار ګل مرزي په راپور کې اوریدلی. سي دغه راپور د ملاله په شخ پیلېږي.
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکي. کله چې سولې
دا غږ د ملالی میوند دی، کوم چې نور د تل لپاره خاموش شو. ملاله میوند چې د شاوخوا وو کالو راهیسې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویانده او خبریاله وه، نن په جلال آباد ښار کې نامعلومو کسانو په ډزو ووژله. 25 کلنه ملاله میوند کله چې له کور دفتر ته پر لاره وه، د کور په لس مترۍ کې د دې له موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل شوه. که څه هم د پیښې عاملین نه دي پیژندل شوي او په تیښته بریالي شوي دي، خو ځایي چارواکي د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه کوي. د ننګرهار والی وایي د ننګرهار امنیتي مسؤلونو ته یې سپارښتنه کړې چې ډېر ژر د ملالې میوند وژونکي پیدا کړي.
دا نن سهار مې په همدې باندې عاجل یو امنیتي مجلس نیولی او ډېر واضح الفاظو کلماتو کې مې د امنیتي ارګانونو نه غوښتي دي چې په هر قیمت کې قاتل براته پیدا کړي.
خو د ملالې میوند کورنۍ بیا له چارواکو غواړي چې لوري د ټولنې د خلکو غږ ته انعکاس ورکاوه او دا چې چا اولې ووژل شوه حکومتي مسؤلین دې ځواب ووایي. د ملالی میوند پلار ګلملا وایي داسې نورې ملالی هم لري چې ټولنې ته به یې د خدمت په پار وړاندې کړي، خو په خبره چې د ملالی میوند قاتلین ضرور غواړي.
دا ملاله داسې داس ملالی نورې ما سره شته، دا لار به تعقیبوي. والي صاحب محترمه، خو په کس جدي غوښتنه داره چې قاتلین زه نه غواړم.
اخوا په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب ملاتړ یو شمېر ټولنو او دغلته د یو شمېر نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو هم پر افغان حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب ته باید جدي اقدام وکړي. په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي د ملالی میوند وژنه باید به بابیزه ونه ګڼل شي او باید د پلټنو نتیجې له خبریالانو سره شریکه شي.
دا باید ډېر جدي وپلټل شي او نتیجې بیرته د خبریالانو د ټولنو او خبریالانو سره شریکه شي. موږ به دا قضیه تر هغې تعقیب کړو تر څو پورې چې نتیجې ته سره ورسیږو.
د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي نه پوهیږي چې خبریالان څوک ولې وژني. زیرمال وایي ژورنالیستان یوازې د قلم او مایک خاوندان دي او په خبره چې ځایي حکومتي ادارې په ساتلو کې نغېړي کوي.
د افغان وطن یوې بلې ملالې پر وطن سره، خو هغوی چې فکر کوي چې موږ یې دښمنان یو، ورته وایو چې موږ خو بې دفاع خلک یو. تاسې څوک ووژل؟ یوې قلم او یوې کیمرې لرونکي مو ووژل، یوه خدمتګاره مو ووژل. خو موږ له حکومت سخت ګیر دوی
زمون په ساتلو کې ولې دومره بی غور دي.
ملاله میوند د ننګرهار اوسیدونکو چې په کور کې لیو پلار رور او وی خور سره ژوند کاوه. د نوموړي د خپلوان و خواخوږو په خبره د ملاله میوند رور او خور له دې کشران دي او په زده کړو بوخت دي او همدا و چې د کورنۍ لویه برخه اقتصادي بوج پر خپل غاړه وو. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
دوستانو په ننګرهار کې مو د یوې ښځینه خبریالې د وژل کېدو په اړه راپور واورید. د همدې موضوع د لاس پړولو لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر پخوانی مشر صبرینا حمیدی را سره د ټلیفون پر کړ شده. اغلی حمیدی، خبرونې ته شرق لست. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې ورځ په ننګرهار کې پرانا ورځ د یوې ښځینه خبریالې او فعالې وژل د تاسو ډول یو پېښه ښکاري.
دلو یو بخون کې خدای په نام البته په دې اکلا باید ویم چې د ژورنالستانو او د مطبوعاتو د کورنۍ د غړو او خاصه توګه د بیان د ازادۍ فعالینو وژنه هغه د بشري حقونو د نقض په مواردو کې مرضي او په سترو جنایاتو کې مرضي. ځکه د دې بېلګې موږ پخوا هم لرو په ذکوره طبقه کې، همدارنګه په اوناسه طبقه کې چې د بیان د ازادۍ د کورنۍ غړي او د خلکو د غږونو منعکس کوونکي، د ټولنې د ستونزو منعکس کوونکي په ډېر بې رحمانه شکل باندې په قاتل باندې رسیږي. او هغه هم د جلال آباد د ښار په زړه کې نننۍ پیښه واقعا چې ډېره دردونکې پیښه وه. نن یوازې د مطبوعاتو د کورنۍ غړي نه، بلکې او نه یوازې یو ټولنیز فعاله، یو کورنۍ سرپرسته، د یو پنځه کسیزه کورنۍ پالونکي او روزونکي چې تقریبا د اته نه کلنۍ نه د کور پالنه د وړو خویندورونو د دې ملاله په غاړه باندې پاتې وه. د دې سره ټوله کورنۍ د دې وجل یوازې نه چې د مطبوعاتو د کورنۍ د غږ ته یو تهدید دی، د هغې غږ خاموشولو ته، د ټولنې د ستونزو چپ پاتې کېدلو ته یو تهدید دی، د هغې تر څنګ د یو کورنۍ مړینه ده. ځکه یو څوک چې د کورنۍ سرپرستی کوي، د کورنۍ پالونکي، د هغې وژنه د یوازې د هغې خپله د هغې نه د ژوند نه د حق اخیستل نه دي، بلکې د هغې کورنۍ سره جفا ده. چې نن دغه جفا هم د دوی د کورنۍ سره اوسه، هم د مطبوعاتو د کورنۍ د غړي سره، او هم د یوې فعالې سره.
بلې،
مړینه یې هم دردونکې پیښه ده، هم د اندېښنې وړ ده. او د اندېښنې تر څنګ که د دغسې قضایاو او د دغسې پیښو عاملین او مرتکبین د عدلی تعقیب لاندې نشي، او د هغې د هغه تعقیب او پلټنې نتیجه د ولس سره شریکه نشي، د مطبوعاتو د کورنۍ غړو سره شریکه نشي، شاید د دې نه د شدیدتره پیښو او ناورینونو شاهدان موږ اوسو. مخکې باید ونیول شي، او همدارنګه مسؤوله ارګانونه او اړونده ارګانونه د دې پیښې د تعقیب دپاره، پلټنې دپاره جدي اقدامات ترسره
کړي. اغلی حمیدی، تاسو د عاملینو خبره وکړه، څه فکر کوئ چا اول به ملاله په نښه کړی وي او هدف یې څه بولی؟
البته دا به وروسته د پلټنې نه وروسته د څېړنې نه وروسته د ابتدایي تحقیقاتو نه دا موضوع روښانه کېږي. من ته د دې جلې سره چې تقریبا یو ما په ګمان 15 ورځې مخکې موږ یو ناسته لرله، هم دې داسې اندېښنه څرګندوله چې که ماته په مرکز کې کار کېدای شي بهتره به وي، ځکه زه خپل د ژوند دغه هلته نور خوندي نه بولم، او زما ژوند ته یو سلسله مستقیم او غیر مستقیم تهدیدات شته دی. نو د پلټنې نه به وروسته تر دې دمه هېڅ جنا، یعنی د دولت مخالفینو د دې د قتل او د دغه پیښې په اړه په غاړه نه ده اخیستی، او دا لا تر دې دمه روښانه شوې نه ده چې دا مسؤلیت چا اخیستی. خو موږ ته دا ځواب به امنیتي ارګانونه او کشفي ادارې خلکو ته انگیزه خبره احتمالی انگیزه دم کیدشی چې خپل دغه مطبوعاتي دګر کې فعالیت د دې د ملي سبب شوی.
بله میرمن حمیدی، دا ډول بریدونه په ختیځ او په مجموع کې په افغانستان کې د ښځو غږ او فعالیتونو باندې څه اغیز لرلی سي؟ کپل نورته وست
طبعاً دغه څه پیښې چې ترسره کیږي که داسې اوږدمهاله اغیز نه لري، په لنډ مهال کې دا اوس همدغه اوس چې څوک خصوصا اوناسه طبقه چې د مطبوعاتو په کورنۍ کې فعالیت لري، د میرمنو د حقونو فعالین دي، د ځوانانو په برخه کې فعالین دي، دا غي د ټولو د تاثر او اندېښنې سبب شوې ده او کېدای شي د دې فعالیتونو تکنی کې په یو لاندې مرکز خصوصا په هغه حالاتو کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي او دغه سي اقدامات ترسره کیږي، ولو کدار چې ترسره کیږي دا د خلکو د ژوند حق ته تهدید ده او د دغه فعالینو هغه جرأت کمی، یعنی په ټولنه کې هغه اقدامات ترسره کیږي هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي.
میرمن حمیدی، ستاسو څخه ډیر زیاته مننه کوم. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال او په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر پخوانی مشره صبرینا حمیدی وه.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
اسمه مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
بیا هم د همدې شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر موضوع باندې تمکیږو. په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کمپاین نن پای ته ورسید. د افغانستان د شوزو شبکې لخوا په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی په خپل استول سوي پیغام کې د ولسي جرګې لخوا شوزو نمایندانو ته د رایو نه ورکولو موضوع د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي یاد کړ. خو ولسي جرګه وایي چې دغه نمایند وزیرانو د خلکو استازو ته قناعت ورنه سوکړای. اجمل تورمن نور تفصیل کوي.
نن د دسمبر 10 نیټه چې د بشر د قانون نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو شپږ ورځنی کلنی کمپاین هم پای ته ورسید. دا کمپاین د خزو شبکې لخوا د نومبر میاشتې په 15مه پیل شوی و. دغه بنسټ مسولان وایي دا کمپاین په وزنونو کې چې د کابل په ګډون ننګرهار، بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، بامیان او کندز ولایتونو رانغاړي پیل شوی و چې له بیلابیلو لارو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شو. د خزو شبکې رئیس مشعل روشن:
زموږ په د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې د مسؤلانو د پاملرنې لپاره د پیغامونو خپرول، د غږیزو پیغامونو، د عامه پوهاوي بلبوردونه او عدالت غوښتنه دا ګټور دي.
دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له خلکو، عدلي او قضایي بنسټونو، د کورنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو غوښتي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو او د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او د ملي پروګرامونو په پلي کولو سره د عدالت غوښتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د مدني فعالانو د خوندیتوب د طرحې او قانون د تصویب غوښتنه هم وکړه. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمنې بیبی ګل غنی دغه غونډې ته په رالیږل شوي پیغام کې د ولسي جرګې لخوا ښځو نوماند وزیرانو ته د رایو نه ورکولو موضوع د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یاد کړ. د لومړی میرمنې سلاکاري یلدا شریفي د پیغام دا برخه داسې ولوسته:
تاوری که همه د جریان هستیم که هفته قبل با تبدیل نمودن شما،
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، تیره اونۍ ولسي جرګې د څو تنو ښځو نوماند وزیرانو رایې باطلې کړې. د افغانستان ولسي جرګې نه یوازې دا چې قانون یې مراعت نه کړ، بلکې د ښځو په وړاندې یې تاوتریخوالی ترسره کړ،
بلکې مرتکب خشونت علیه زنان شو.
خو ولسی جرګه وایي د غنوماند وزیرانو د خلکو استازو ته قناعت ورنه شو کړای. د ولسی جرګې د منشي مرستیال حجت الله خیرتمن:
نارینه و نوماند وزیرانو هم رای وانخسته، نو موږ به دا د نارینه و په وړاندې تاوتریخوالی ګڼو. دا خبره زه ردوم، چا چې رای وانخسته دا یې خپله ستونزه وه، ځکه د خلکو استازو ته قناعت ورنه شو کړای.
تیره ورځ ولسمشر غنی هم درت شویو خزینه نوماند وزیرانو حسینه صافی او رنگینه حمیدی پاړه ویلی و چې دوی پاک وسوري او ملي کار کړي او د دولت د مشرتابه ملاتړ لزانه سره لدی. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون شمیرې خي چې د 2020 زیږدیز کال له جنوري تر نومبر میاشتې پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3500 قضیه ثبت شوي چې له 1200 زیاتې د فزیکی تاوتریخوالي دي. دغه کمیسیون وایي چې دا رقم د تیر کال په پرتله 11% راکم شوی دی او لامل یې د کمیسیون له نظره عدلي او قضایي بنسټونو ته پراخ نه لاسرسی او د کورونا وایروس خپرېدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلې شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادېږي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید زهیر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنی پړاو خبري بولی ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پاملرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې دې متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې دا هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات، د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکي پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې، او وی ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د ښه نیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمولو او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د دې غړي له قوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي، او یو نقل کاپي دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په ښه نیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او ښه فضا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمېر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکراتو پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کولو پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي، او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي، او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی، او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیز کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوویشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې کبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیز کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، او د خبرو تګلارې په اړه بحثونه نږدې درې میاشتې وخت ونیو، او بالاخره د دسمبر په 2 نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړې ته رسیدلی دي، او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څوک د کورونا ضد واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي، او که ول ماسک ځان خلاصوي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد شیبر په دې راپور کې وورو.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي یو باید وشي، او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي یو وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دغو واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي، او له ناروغي ممکن یو مخ هغه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي، او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شاید بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبرا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده، او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دلته پاتې ورسیده. دری مجله آرش هم اندر تړنې کې شرغلې.
تشکر.